ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا جی وده خبرونه وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو زکل سم کاکړ
او ز فواد لامی
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وایو پاکستان کې دا وخت مخسن لس بجې سوي دی افغانستان کې نه نیمه دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دی د اتوار یک شنبه ورځ دا کال دی 2013 د دسمبر د میاشتې دروستمه نیټه ده خبرونه کې را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلات لرو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د پښتنو د زړو تحریکونو د تاریخ او مرام په اړه نن په صوابۍ کې غونډه جوړه کړې وه د پی ټی ایم د مشر منظور پښین علاوه د دې غورځنګ نورو صدلارو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سخت وچکلۍ د وجه څخه خلک د ډېر ستونزو سره مخ دي د بلوچستان د بیړنۍ چارو ادارو یو شمېر سمو سره په دې لړ کې مرستې پیل کړې دي
او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي جنرال سکاټ میلر وایي چې له هغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره ګنګوسی دي او تر اوسه غته په دې حکله څه د سور نه دی ورکړ شوی د دې ترڅنګ به په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په حکله هم معلومات درکړو
کلمون اوریدونکو اولیدونکو را سره ملګري او سیری دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د ډیوا په ټولنیزو پاڼو باندې هم پر ژوندې باندې ګورئ
یا هم خرابلی سوابې کې نن پیټیم یاد پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو ناس جوړ کړی و او په غو کې د پښتنو د زړو تحریکونو د تاریخ او د مرام او اهداف په اړه خبرې وکړي دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سردلاري مشر منظور پښتین او د غورځنګ نور غړي د پښتنو د زړو تحریکونو په اړه څه نظر او څه سوچ لري په دې حکله زموږ همکار سمینه احسن ګړی مخ کې زموږ له خبريالې صادق قاسم شاه سره چې په سوابۍ کې و خبري کړې وي او له غنی معلومات راټول کړې دي چې دا د ساسو پام بیا هم ورته راګرځو
سوابۍ ضلع کې نن په یو شادي حال کې د پښتون تحفظ تحریک پښتون تحفظ مومنت یو ورکشاپ شوی دی دا کې ورکشاپ د راچی کم چا جوړ کړو دا کومه هغه پښتون پښتون تحفظ تحریک چې کوم د سوابې ضلع غریبي هغه د غونډه جوړه کړې و او دې کې زیاتره د پښتنو چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي د پښتنو کوم سیاست مقامي او قانوني وسایل او کې د پښتنو برخه په دې ټول مختلف قسم موضوعات باندې مختلف غړو خبرې کړې دي او لیکچرې ورکړې دي د سوابې پښتون تحفظ مومنت کوم غړي لیاقت یوسفزي هغه سره زموږ خبرې شوې د هغه تر مخه تک غونډه ذکر جوړه کړې شو چې تیر لسو دوه میاشتو کې چې کوم د پښتون تحفظ تحریک جوړ شوی دی نو د دې څه پیغام دی او دا د پښتنو چې څه کیسه په اسون دی د غي نظر او فکر د خلک چې دا ټول راجمع کړي او چې کوم د دې غریبي هغه رايوزای کی یو ځای کینی او د سي فکری او سیاسي مسلو باندې خبري وکي او ځان په هغه کې نو دا ورکشاپ دې مقصد نه پر راځو کې شي او
په دې کې جی جی سوک سوک وو په دې کې او دا ورکشاپ کراو په دې کې برخه غستون کې سوکو طالب علمان وو مقامی خلک وو جی
تک چې ما تاسو ته خبره کوله چې دې پروګرام کې چې خبرې کړې وې نو تر پښتون تحفظ مومنت چې کوم ځای مختلف د ځلې مختلف کلو باندې خلک چې کوم دې تحریک سره تړون لري مرستې کوي هغه دې کې شریک شي شیرین دې کې یو شیرین یا یوسفزی چې یو مهم غړی دی د پښتون تحفظ مومنت سره هغه د کانی وسیلو بیا د مکانی وسیلو پښتنو هغه کې پر شریف باندې یو کینټل لیکچر ورکو بیا دغه شان ته یو مکانی وکیل دی یوسف علی خان د پښتنو تاریخ په حق له لیکچر ورکو بیا په کوشن انسرز مو شو ځانه د مشران ته په شریکو او هدا ته سیداله محسود د پښتنو چې کوم دته په پاکستان کې سیاست او بارن سیاست او پښتنو باندې د اثرات غریب باندې لیکچر ورکو او دې پروګرام کې د پښتون تحفظ تحریک منظور پښتین مشر چې هغه هم ناستو د پروګرام ټول سره نشورو او دا پاسونه روانو په مختلف اړخونو باندې خبرې شوې او د پروګرام اخري برخه چې کوم اوس هم روانه ده په سوابه کې هغه کې منظور پښتین چې کوم د پښتنو تاریخ پاتې شوی تحریکونه پاتې شوی دي هغه باندې خبرې وکړي او بیا اخري کې به منظور پښتین دغه غونډه ته د پښتون تحفظ مومنت چې دغه تاریخ له وایي چې دا سره د تاریخ سره دی او دا به مخکې څه کوي خو بنیادی توګه باندې د ټول ورځنی غونډه چې وایي د ورکشاپ شو دی مقصد دا چې کوم پښتون تحفظ مومنت سره خلک دی راځي کیږي هغه د نظر او فکر کې یو والی راشي او هغه په دې مختلف مسلو باندې پوه شي چې پښتون تحفظ مومنت سره هغه بیا مخکې دی په دې اړه نو د دې تحریک بیا سلاره دا اوس نظر دی دا ټول غونډه د دې لپاره ده
صحیح پښتون تحفظ مومنت وسه پوری چې سومره لیدل شي د نډي غټي غټي جلسې کې بیا چې هر کله په هر یو ځکي جلسه کوي نو غوي ته د حکومت لخوا او بیا د امنیتي ادارو لخوا هم د ډیرو مسلو سره هم مخ دی په دوی باندې پابندي هم په میډیا باندې دا چې میډیا پاکستان کې چې کوم میډیا د هغه د دوی خبرګون نه خای دی غونډې کې سدي سي مسله خو نه و چې کم خلک راتلل دی لا هغه هم تنکړې شوی یا غوي ته سم مسلې بلاره کې جوړې کړې شوی
دا چې سم مسله په دې کې ځکه نه ښکاري دا چې دا زیاتره دې کې چې کوم ځای خلکو هغه سپیکر زوري خبرې کولې او ته دا چې دا یو جلسه نه و دا یو ورکشاپ او ورکشاپ کې کوېشن انسرز دي تاسو نه کې څوک څه اولجن څه مسله لري یا مختلف لای لري نو هغه په دې تاسو ورکشاپ کې شریک کول شي زما په خیال د پښتون د دې غونډې مقصد او تاسو ګورئ نور غونډې په نور ځلو کې هم کیږي زما په خیال د دې تحریک ته په دې دا تحریک کولی نه وي د کال هم نه دی پوره شوی نو دې تحریک ته په یو کال کې چې کومې مسلې مخې ته راغلې زما په خیال د دې قسمه ورکشاپ د لارې دې چې کوم غړي دي کوم مشران دي کوم شران دي پکې هغه غواړي چې په دې مختلف مسلو باندې یو تدریس جوړ شي یو رائے جوړ شي رائے کې یو فکر کې یو والی راشي چې د دې غونډو نه مختلف قسمه بیانونه نه زی او بیا مسلې نه جوړېږي نو زما په خیال دا دې ځان منظم کول یو هڅه شروع کړي ده
صحیح ډیره مننه صدیق قاسم شاه تفصیل راکول
ډیره مهرباني
ما خوب لزله ما خوب لزله نتیجه ویډیو رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرز معلوم کا یا خو پتا کی ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
وایس اف امریکا د وډه خبرونه دوام لري د واشنگټن ډي سي د استوديو څخه یو ساته خبري خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي تاسو ته اوس خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو په پاکستان کې د بيدرکې وروسته وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ په اړه لیکل سوي دي ورته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب
د خیبر پختونخوا د پولیس یو ډیر ځوان عمر افسر طاهر داوړ د اکتوبر په شپږشتم تاریخ چا غیب کو او د نومبر په 14 تاریخ د هغه مړې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راخکلی کرخې ډیورنډ لاین نه سو قده بلری په باچای لار کې پروت اوموندلې شو. د مرګ نه وړاندې طاهر داوړ په خبر کې د کلیوالو علاقو یعنی د ایس پی رورل په عہده لګیدلې وو. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د ایس پی داوړ د قتل د سرخط لاندې خپل یو تفصیلي اداریه کې د ایس پی طاهر داوړ په ناتر سره قتل او د دې قتل د تحقیقاتو په عمل تفصیلی بحث کړی دی. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ د اوچتېدو او د ده د قتلېدو په تحقیقاتو چې څومره د رازدارۍ نه کار اخیستی شي په دې پوهېدل ګرانه خبره ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیس دې ستر افسر سره چې د ظلم نه ډک کم افسوسناک سلوک شوی دی او هغه هم یو داسې پولیس افسر سره چې د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې په لومړي صف کې جنګېدو دا یقینا چې د دې خبرې غوښتنه کوي چې د طاهر داوړ د قتل د ښه په ایماندارۍ سره په صفا سوتره طریقه او په پوره محنت سره تحقیقات وکړی شي او مجرمانو ته دې عبرتناک سزا ورکړی شي. د پاکستان د وزیر اعظم د طاهر داوړ د قتل د سم دستي تحقیقاتو کولو د حکم باوجود داسې معلومیږي چې حکومت دې معاملې له د ورانې معاشورې د شکل په ورکولو دا ګنجلکه او معما ساتل غواړي. ډان خپل اداریه کې زیاتی چې د حکومت د ایس پی طاهر داوړ په معاملې کې د قصدنی ناراستیا او د دلچسپۍ نه اخیستو رویې ته د کتونه پس ځینو پارلیماني غړو او د بشري حقونو مرستیالانو د حکومت د دې چالې په حق له تپوسونه شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ممبرانو په مطالبه صوبایي حکومت په 13 چهارشنبه د اسمبلی ممبرانو ته د بندو دروازو دننه د ایس پی طاهر داوړ د قتل د حال احوال په تیرولو صلاح شوی دی. خود دی له وخت نه ټلا نه د ټاکلې شوی. ډان لیکي چې د ایس پی طاهر داوړ خپلوانو په 26 اکتوبر د ده د اغوا کېدو اندېښنې څرګنده کړې وي ځکه چې هغه سره د دوی رابطه نه کېده. خو د ایس پی طاهر داوړ د خپلوانو د شور غوغا باوجود دوره د پس د حکومت یو ترجمان د طاهر داوړ د اغوا خبرونه او اندېښنې خندنه وبللې او په سختو ټکو کې دا خبره وکړه چې هغه پېښور کې صحیح سلامت دی. ډان لیکي چې ایس پی طاهر داوړ تر هغه سره سو ځله مخامخ شوی وو او یو ځل په خودکش حمله کې بچ شوی وو. هغه ځان ته تر هغه سره جنگ نه یو ذاتی جنگ جوړ کړی وو. په دې سبب د طاهر داوړ سر هر وخت په خطر کې وو. حکومت له پکارو چې د طاهر داوړ د کورنۍ فکرمندو ته په سنجیدګۍ سره کتلې وې. اداریه زیاتی چې دینه پس پر لپسې د راښکاره کیدونکو واقعاتو په څنګ کې د طاهر داوړ مړې د افغانستان په سرحدي سیمه کې اوموندې شو. بیا د ده د مړي تورخم نه پاکستان ته پراړولو افغان حکومت سره د پاکستان یوه سفارتي لانجه راپورته شوه. د دې سفارتي لانجې تر اوسه پورې په هیر هم څه وضاحت ونه شو. د طاهر داوړ د قتل د تحقیقاتو لپاره یوه وطني شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده. خو د طاهر داوړ رور دا جی آی ټی نامنظوره کړې ده. په دې بنیاد چې د طاهر داوړ په قتل کې دوه ملکونه ککړ شوي دي په دې سبب د دې قتل تحقیقات په بین الاقوامي سطح وشي. ډان لیکي چې دا هم یو ښکاره خبره ده چې طاهر داوړ د موجوده غیر مشهور سیاسي تحریک مرسته هم کوله. په دې مابین کې د کورنو چارو د وزیر مملکت دا بیان چې د طاهر داوړ معامله ډیره حساسه ده او تبصره پی نشي کېدی نور هم دا معامله شکمنه کوي. ډان د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د طاهر داوړ د قتل په حق له پارلیماني غړو ته د بندو دروازو دننه د حال احوال تیرولو د صوبایي حکومت تجویز قیاسونه نور زیات کړي دي. دا قسم حال احوال تیرول څه نوې خبره نه ده ځکه چې د پاکستان حکومت تل داسې معاملو سره د قومي سلامتیا یو لوی شمیر مسلې تړي. د کال 2011 په مئی کې د امریکې د خصوصي فوج ایبټ آباد کې د ایکی یو تن یعنی د اسامه بن لادن د وجلو دپاره د شوی کار روایه په حق لهم پارلیماني غړو ته د بندو دروازو دننه د امریکې د فوجي کار روایه حال تیر کړی شوی وو.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003 ونوکي او موږ سره ملګری شئ.
د د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وچکالی ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او له دې امله ستونزې هم زیاتې شوې دي. په همدې وخت کې ویل کېږي چې د بلوچستان صوبې زیاتره ضلعو کې مرستیال کمشنرانو یا ډپټي کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده او ځایي چارواکي وایي چې دوی ته به امداد په مرحله وار ډول ورسیږي. پام وکړئ په دې هکله زموږ د خبریال نعمت الله سرحدي رپورټ.
په بلوچستان ایالت کې رواني وچکالی لامل کم زیانونه چې روان دي هغه ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي. د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم ای وزیر سلیم احمد کوسا چې د کورنۍ چارو وزیر هم دی د اول د چاغي سیمې رخشان ډیویژن د وچکالی لامل زیات اغیزمن شولې وو، خو اوس د ایالت تر 1500 زیاتو ضلعو مرستیال کمشنرانو په خپلو ضلعو کې د وچکالۍ څخه اغیزمنو کورنیانو او مالدارانو د امداد لپاره په کومه کچه سره د امداد غوښتنه کړې ده. د هغه څخه په ایالت کې د رواني وچکالۍ صحیح اندازه لګول کیږي. ایالتي وزیر سلیم احمد کوسا د یو خبری کانفرنس په مهال د وپاک څخه د امداد ورکولو غوښتنه کړې وه چې بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې د 5 کروڑ روپو خوراکي شیان، خیمې او نور د ضرورت سامان دا وخت و مختلفو ضلعو ته روان کړی دی. خود پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل خان ویډیو ته وویل چې زیات اغیزمن رخشان ډیویژن چې پکې چاغي، نوشکي، خاران، واشوک ضلع شامل دي هلته امداد روانه کړی دی او دا وخت ضلع کلاولا ته هم 10 ټرکان سامان روان کړی چې هلته به په اغیزمنو کورونو کې بیشل کیږي.
اور مختلف ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ روان دی دا سامان دکھل عبداللہ سے ڈیمانڈ مشلہ علی 10 فیملیز اپارا فی الحال دول ڈسٹرکٹ سے مشغر ڈسٹرکان گورو 3000 ڈسٹرکٹ زپارا چی دی اس مرسوان دکھا کل مجاست ہو دکھل عبداللہ فوڈ آئٹم دی پدے کی برا استا چاول استا چولی استا دال دالون اور پان وان استا ہر شے استا نان فوڈ کی مشتن تم استو جرکینز دی واٹر ٹینکس دی رضائی دی مطلب ہر کم دغه د یو کور دغه ضرورت یا سامان ضرورت سامان ګرځم راست د ډیسټریکټ سره ډیمانډ راځي ان شاء الله موږ دغه اسسمنت هم شروع دی پر راوټ باندې یو دغه راغلی دی قدرتي آفت ان شاء الله موږ خپل کوشش پر کو خپل عوام سره دغه ولاړ ان شاء الله الله بخیر.
د پی ډی ایم ای ډایریکټر فیصل خان نور زیاته ک چې دا وخت کوم مزلو څخه د امداد غوښتنې را روان دي هغه ته دوی په واري واري امداد روانوي. دغه رواني وچکالی نه یوازې کاریزونه چینې وچ کړی دي بلکه د مزکی لاندې د بو ستا هم ورس پورز لاندې روانه ده. د پبلک هیلت انجینرینګ د یو افسر په وینا د هر افتی په حساب د دوی 2-3 برمې اوچیږي بیا دوی بورینګ ورکشاپ په سیووي کچیر د صورتحال روانو د بلوچستان ایله زیاتره منځکی به د بو د نشټوالي سره مخامخ سي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن.
وایس اف امریکا دی واده خبرونه کې د افغانستان څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواک مشر وایي چې دا خبرې یوازې ګنګوسې دي او په دې اړه تر اوسه سره رسمي امر نه دی ورته سوی، یوازې په مطبوعاتو کې دا خبرې الوستلې. تفصیلات تاسو د عدنان رشید په راپور کې لرو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر جنرال سکاٹ میلر وایي د افغانستان نه د امریکا پوځونو د وتلو خبر صرف ګنګوسي دي. نوموړی وایي دغه ګنګوسي په اخبارونو کې لوستلی او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملو شوی. د افغانستان طلوع ټلویزیون د ویبپاڼې تر مخه ښاغلي میلر د ننګرهار ګورنر سره ملاقات په وخت باور ورکړی که د پوځونو وتلو حکم ورته میلاو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرستې جاری ساتي. ښاغلی میلر وایي افغان عسکرو لپاره به د دوی مرستې هم دغه شان جاري وي که څه هم د دوی عسکرو شمیره راکمه کړل شي. په دغه رپورټ کې د میلر د خولې لیکل شوی چې د افغان عسکرو په اړه خو خبرونه خپریږي خو طالبانو ته د دې نه زیات نقصان رسیدلی دی. جنرال میلر وایي اکثره ما ویلي دي او زما په خیال دا مهمه خبره ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل پکار دی او دا مسله په جنگ جګړې نه حل کیږي. نوموړي زیاته کړه دا یې وخت دی چې دا شخړه ختم شي او دا به هغه وخت کیږي چې افغانان د افغانانو سره خبرو اترو ته کینی. جنرال میلر وایي بهرني ځواکونه په افغانستان کې امن لپاره راغلي او غواړي چې دغه هیواد قومي مفاد خوندي کړي. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته ځکه راغلي یو چې دلته امن راشي او تر سرحد پوری په ټول افغانستان کې یو والی راشي او قومي مفاد خوندي کړل شي. جنرال میلر دغه وینا په داسې حال کې کړي چې رایټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د دوه امریکایي چارواکو د خولې لیکلي وو. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په دې غور کوي چې د افغانستان نه په زیاته شمیره کې پوځونه راوباسي. د امریکا دفاع وزارت په دې خبر کوم تبصره نه ده کړې او نه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په دې عقده باندې څه ویلي دي. خو دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رایټر خبری ایجنسی ته ویلي چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځونه په افغانستان کې موجود دي او امریکا غواړي چې د دې نه زیاته شمیره راوباسل شي. یاده دی وی چې نور جزئیات د دې ویرې نه دي ورکړې شوي چې حسینه چې د طالبانو سره د سولې په روانو خبرو اترو اثر واچوي. د سپتمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد ټاکلی وو. په تیر سو میاشتو کې نوموړي د طالبانو سره په قطر کې او ابوظبي کې ملاقاتونه کړي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
په افغانستان کې له یو پلو څخه د طالبانو سره د خبرو اترو هڅې روانې دي او د سولې د پاره امیدونه ډېر شوي دي. خو له بل پلوه د افغانستان حکومت د یو نوي پارلمان د پاره هم آمادګي نیسي او په دې کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه پورې د پارلماني انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنۍ یا ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. دا نتایج ښیي چې په دې دور کې ځینې نوې څېرې پارلمان ته بریالي شوې دي او ځینې پخوانۍ څېرې چې د حکومت مخالف وي هغوی نه دي بریالي شوي چې په انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. پام وکړئ په دې هکله زموږ د خبریال حقمل روان رپورټ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د دې کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل
دایوای
مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تیر شپه مو نو وخت د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړې. او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی او له همدې عمله یې زیات وخت ونیوه.
ډېر هدف پوری د ملت سره د خپلو موکلینو سره اړختنه درلوده، خدمات ارزنه کړل. یو شمېر وکیلان خپل ولس مخ راولې ولې یو شمېر وکیلان ادعا کوي چې موږ د یو مهندس شوي پروسې له مخې چې کمیسیون انتخاباتو شکایت تنظیم کړی و هغې له مخې موږ ناکام شوي یو. انتخاباتو تصمیم ده چې دوی ناکام شوي دي په ځای باندې بل څوک راغلي. په دې په خاطر باندې چې ډیموکراسي ژوندی پاتې شي د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي دي هغوی ته قناعت ورکړي او هم یې د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسی جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي ډېر کم پکې. د تیرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمېر پکې نوې څېرې لیدل کېږي او ښایي چې همدا نوې څېرې هم په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. د ولسی جرګې د ټاکنو په اعلان شوي ابتدایي پایلو ته یو شمېر هغه پخواني وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړې توګه د جمهور رئیس اشرف غنی سرسخت نیوکه کوونکی څرګند شوی وو لار نه د پیدا کړي. په کندهار کې لالی احمد زی، په خوست کې همایون، په ننګرهار کې حاجی زهیر قدیر او همدارس، په بدخشان کې لطیف پیدرام دی ولسی جرګې هغه پخوانی وکیلان دي چې یو ځل بیا د ولسی جرګې ټاکنو لپاره نومان شوي وو خو په لومړنیو اعلان شوو پایلو کې نومونه نه دی راغلي. د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو انتظار خادم له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې له وکیلانو څخه څخه د ولس نه رضایتي په ټاکنو کې د پراخو درغلۍ او پلان شوي دسیسې د لامل وګرځېدې چې یو شمېر پخوانیو وکیلانو د بریالیو وکیلانو په ابتدایا لیست کې شامل نه شول. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال وویل چې د دې ادارې په ټولو چارو کې بشپړ شفافیت شتون لري او ټولو شکایتونو ته رسیدګي کیږي او د اعتراضونو او شکایتونو له پروسې پرته د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې نه اعلانیږي. د ولسي جرګې انتخابات چې د تېر اکتوبر په 16 او 21 نیټه د غزنی ولایت څخه پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې ترسره شوي، د شوي ژمنې له مخې په 1 میاشت کې باید پایلې اعلان شوې وای. خو د 1 میاشتې په اضافه کې 2 سره بیا هم د ټاکنو کمیسیون د ولسي جرګې د ټولو ولایتونو ابتدایا پایلې نه دي اعلان کړې. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
وایس اف امریکا ڈیوا دا تاسو ته خبرونه کې نړیوال راپور وړاندې کوو چې په انډونیشیا کې د سونامي یا سمندري طوفان د وجه څخه نږدې 178 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 څخه زیات ژوبل دي. تفصیلات زموږ همکار بختور شاه په یو راپور کې لري.
د انډونیشیا د سیلګری ساحلي سیمه ابنای سندا کې بیگا 8:09 راغلي سمندري طوفان یا سونامي پسونو کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ یې ډوبې کړې یا ړنګې کړې دي. چارواکي وایي په ساحلي سیمو کې د ځمکې نه د خټکېدلې وور راپورته کېدل وروسته په سمندر کې د لوی کچې طوفان یا سونامي راپورته شو چې د سیلګرۍ ساحلي سیمه ابنای سندا کې لږ تر لږه 222 کسان مړ کړي او د 843 نه زیات کسان یې جوبل کړي دي. په انډونیشیا کې د بیړني حالاتو په وخت د تنظیم د ادارې چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا سونامي کې تر اوسه 23 کسان لا درک دي او د مړو په شمیر کې زیاتواله راتلی شي. د دغه ادارې چارواکي وایي سونامي د جاوا جزيره بینټن صوبې پینډګلان سیمه ډېره ځپلې ده، چرته چې اوجنګ پارک او د سمندر په غاړه یو شمیر نور د سیلګرۍ ځایونه دي. د انډونیشیا د قدرتي آفتونو په وخت د ژغورنې د ادارې وایاند مطبوعاتو ته ویلي د ځمکني اور راپورته کېدلو وروسته د شپې شاوخوا 9:30 سمندر په غورزنګ شو او لویو لویو څپو یې په سونو ودانۍ تباه کړې دي. هغه دغه سونامي یا سمندري طوفان کې د 178 کسانو د مړینې او د 515 د جوبل کېدلو پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ترڅنګ 10 کسان بې درک دي. د جنوبی سماترا او غربی جاوا جزیرو په ساحلي سیمو کې د دغه طوفان نو ورستو مرستندویا ادارو د غورزیدلو ودانیو د ملبونه د مړو او جوبلو دراويستلو کار شروع کړی دی. چارواکي وایي کې د شي چې دغه سمندري طوفان لدې عمل راغلی وي چې د زمکینه د خټکیدلی وور راپورته کېدلو له عمله د سمندر دننه غټان خوځیدلی وي او هغه د سمندر څپې په غورزنګونو کړی وي. وایاند ویلی دی چې د طوفان نتیجه کې بیکاچه تباہی شوې ده او د مړو شمیر کې نور زیاتواله راتلی شي. ویل کیږي سمندر نه راپورته شوې څپې د 45 تر 60 میټرو پورې اوچتې وي چې هغه د ابنای سندا په شاوخوا سیمو کې ټولې ودانۍ لاو کړې دي. انډونیشیا د نړۍ د هغو هیوادونو نه یو دی چې وخت په وخت پکې دغسې زلزلې او سمندري طوفانونه راځي. په دې وروستیو کې د سلاویسی نومې جزیرې په پالو خار کې د سمندري طوفان او زلزلې له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. په کال 2003 کې هم د انډونیشیا په غربي سماترا جزیره کې د 9.3 زلزلې او د هند په سمندر کې د راغلي طوفان له امله د انډونیشیا 1,80,000 کسان وژل شوي وو.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
په امریکا کې د مرکزی یا د فدرال حکومت د بجټ د خلاصون له امله د حکومت د ډیرو ادارو بندیدل اوس هم بندي ډیرې ادارې او د دویم ورځ د کانګرس غړي او د سنیټ غړي ونه شو کړای چې په دې حق له د ټرمپ سره جوړجاړي ته ورسیږي او د سنیټ غړي بیرته د کرسمس د شپو ورځو د رخصتیو تیرول د پاره خپل کورونو ته تللی دي او ټاکل شوی دی چې په دغه بلیونی کې به بیرته د دوشنبه یا سه شنبه یا د ګول یو نه ورځو نو وروسته بیرته سنیټ غونډه وکړي او وګوري چې که د ولسمشر ترامپ سره پر بجټ باندې دوی کم جوړجاړي ته ورسیږي. که دوی د جوړجاړي ته ونه رسیدل نو د نوي کال په پیلېدو سره به د امریکې نوی کانګرس پرانستل شي چې نوی کانګرس سره بیا دا واک شته چې د بجټ موضوع حل کړي او د حکومت تړل شوی ادارې بیرته پرانیزي. پام وکړئ په دې اکله د محمد عالمگیر رپورت.
د امریکا وفاقي حکومت او د دوی روان چارې نن په دویم ورځ هم نیمه تړل شوی وي. په امریکا کې روان دي صورتحال نیخ په نیغا سر د حکومت لپاره کار کوونکي اتل ک سرکاري نوکرانو باندې هم پریوزي د چا نیمه برخه چې بغیر تنخواه د نوکرو لپاره راځي. د کرسمس ته چوټیانو وروسته با صدر ترامپ او کانګرس مشران کې نیچ د دې مسلې څخه حل راوباسي. امریکا کې د ګل یعنی دوشنبه یا د نهه یا سه شنبه پر ورځ د کرسمس چوټي ده او سینټ با سکار نه کوي. په امریکا کې د کانګرس او د ټرمپ ترمنځ د اختلاف او په نتیجه کې حکومتي چارې بندیدلو علت د مکسیکو او امریکا په پوله دیوال لپاره فندونه دي. سر ټرمپ ته کانګرس څخه غواړي چې ورلره دیوال شل بلیون ډالرو کې 15.5 بلیون ډالر ورکړي شي او کانګرس ورسره دا خبره نه مني. صدر ترامپ د خپل کاندیدې په وخت خپل ووټرانو سره لوس کړو چې دا دیوال به دروي چې د غیر قانونه کډوالو لار بند شي. په دې دیوال به ټوله ټاله شل بلیون ډالر خرچه راځي. صدر دا هم ویلي وو چې دیوال لپاره پیسې به د مکسیکو نه اخلي خو مکسیکو ورسره دا خبره نه ده منلې. صدر ترامپ تیر سهار په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې هغه خپلې چوټیانې منسوخ کړې دي او وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې کار کوي. د هغه میرمن میلانیا ترامپ هم خپل زوی سره فلوریډا ته تللې. تیر ورځ د سینټ کاروایی د دسمبر 18مې پورې ځنډېدل اعلان پس نایب صدر مایک پینس د سینټ اقلیتي ډیموکرات ګوند مشر چک شومر سره ملاقات کړې. پرون صدر ریپبلیکن پارټي غړو خپل سر سلاکارانو سره هم په وایټ هاوس کې د پولو امنیت په موضوع خبرې کړې او په دې باب خبريالانو سره ټلیفوني مرکه کې د سپینې ماڼۍ چارواکو څخه د ناستې کې د ډیموکراټانو د غیر موجودګۍ په اړه باندې پوښتنې هم وشوې. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل تر مخه تر څو چې سیاسي مشران او صدر ترامپ په خبره رضا شوي نه وي تر هغې به په سمامله باندې وټونه نه اچول کیږي. په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر او کانګرس کې د دې ګوند مشرې میرمن نانسی پلوسی لخوا په دې موضوع جاری ګډ بیان کې ویل شوی ډیموکراټانو ریپبلیکنز ته د حکومتي چارې دوامدار ساتلو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي چې پکې د سینټ لخوا وړاندې څخه پاس بل هم دی. د ډیموکراټانو تر مخه د سینټ نه پاس دغه بل کې د صدر ترامپ ناقصه دیوال منصوبه پر ځای د پولو امنیت نور موثره او پیاوړی کول لپاره کافی پیسې هم ایښودل شوی. کچری صدر ترامپ او ریپبلیکن ګوند بیا هم غواړي چې حکومت نور هم بندو ساتي نو نوې منتخب کانګرس کم کې چې د ډیموکراټانو اکثریت ته او روانه میاشت نه خپل کار هم شروع کړي کول شي چې د قانون سازۍ د لاندې حکومت او پرانزي.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
وایس اف امریکا ڈیو ودا. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شام یا سیریا څخه د امریکایي ځواک د وستلو د اعلان وروسته په شام کې د داعش خلاف ائتلاف خصوصي استازي بریډ میکر استعفا ورکړه. منزه شهید پر راپور کې نور تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا تر ټولو لوړ پوری چارواکی بریت مکورک له سوریې د امریکایي ځواکونو ایستلو پریکړې پر سر استعفا ورکړې ده. ښاغلی مکورک د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ناصافي استعفا وروسته خپله دنده پریږدي، چې افغانستان کې د پوځونو شمیر کمولو او له سوریې د ځواکونو ایستلو پریکړې سره مخالفت کړی. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې مخکې نوموړي ټینګار کاوه چې په کار دی امریکا د داعش پر ضد سوریه کې فعالیت وکړي. هغه ویلی و چې موږ باید په سیمه کې ووسو او دا باوري کړو چې په دغه سیمه کې ثبات وساتل شي. ښاغلی مکورک یو تجربه لرونکی ډیپلومات دی چې اوسنۍ دنده د پخواني ولسمشر باراک اوباما حکومت پر مهال 2015 کال کې ورسپارل شوې وه. هغه په خپل استعفا کې لیکلی چې سوریه کې داعش وسلوال په تیښته دي، خو په وینا یې لا هم مات شوي نه دي. د هغه په وینا له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به داسې شرایط برابر شي چې دغه ډله بیا راپورته شي. بلې لورې ته امریکایي رسنیو ویلي چې ښاغلی میټس هم د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره مخالفه دی، او د استعفا یو دلیل یې په دې مسله د ولسمشر ټرمپ سره د نظر اختلاف دی. که څه هم ویل کیږي چې ښاغلی میټس له سوریې نه د امریکایي سرتیرو له ایستلو سره موافق نه و، خو نوموړي په خپاره کړي لیک کې د سوریې په اړوند او په خاصه توګه په دې هکله څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سوریې نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې سره د امریکا ځینې متحدین هم موافق نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت په دې وروستیو کې له تمې خلاف اعلان وکړ چې د افغانستان نه خپل نیمایي پوځیان باسي. د امریکا د سینټ لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دغه ګام کیدای شي چې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښو رامنځته کیدو ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي برخې تاثیر ونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو پروګرام په داسې وخت کې پیل کیږي چې د طالبانو استازي د امریکا سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او احتمالي سولې پر سر په خبرو بوخت دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوس هم د افریقا څخه یو مهم رپورت. د سومالی په سرخار موګادیشو کې پرون د خالی یا شنبه په ورځ غبرګې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې ویل کېږي چې 14 کسان وژل شوي دي او اکثر یې امنیتي سرتیري دي. په موږ کې په دې هکله زموږ د همکار بختور شاه رپورت.
د سومالیا پایتخت موګادیشو کې غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوړل شوي دي. په وجل شو او جوبلو کې اکثریت امنیتي عسکرو او پولیسو دی. ځایي پولیس چارواکو ویلي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته څیرمه یو ځان وجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې 14 کسان وجلې شوي دي. د دغه حمله سمدستي پس بل چاودنه هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. په دغه دویمه بمی چاودنه کې څومره مرګ جوبله شوې ده دا معلومات لا مطبوعاتو کې نه دی راغلي. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغه دواړو بمی حملو پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی چاودنه هم موټر بمی چاودنه و. د سومالیا استخباراتي چارواکي وای په دویمه چاودنه کې د الوزول شوی موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغه بمی حملو تابعای کوله د پیښې د ځای نه نیولې دي. پولیس چارواکو مطبوعاتو ته ویلي په دغه بمی حملو کې د سومالیا وتلی خبریال اویل داهر سلاد د هغه 2 ساعتونکي او ډرایور هم وژل شوي دي. د بمی چاودنې په وخت د خبریال داهر ګاډی هم د دغه چیک پوسټ نه تیرېدو چې ترهګرو پرې ځان وجون کې حمله وکړه. داهر سلاد به د لندن د مشهور ټلویژن یونیورسل ټی وی لپاره کار کاو او د دود و داغ نومي شو قربتوب بای کاو. د وایس اف امریکا سومالی سرویس هارون معروف چې خبریال سلا دی لتیرو 15 کالو نه پیژندلو ویلی نننې ورځ د سومالیا لپاره د غم ورځ ده. سومالیا یو عظیم خبریال او ډیر ښه انسان وبایلو. په سومالیا کې د خیر خیګړې د ادارې سری میاشتې یاریټ کریسنت چارواکو وی او ای ته ویلي دوی د 14 د زینه د 10 کسانو مړی او 19 جوبل شوي کسان اسپیټال ته وړي دي. د سومالیا یو پولیس چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي په جوبلو کسانو کې یو د موګادیشو خار مرستیال میر او یو د پارلیمان غړی عبدالله محمد طلحه هم شامل دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې د دغه حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملی کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمبارۍ وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشونه په تیښته مجبوره شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي. دغه ډلې په کال 2011 کې د اکتوبر په میاشت کې په غبرګو موټر بمی بریدونو کې نږدې 380 کسان وژلي وو او په سوونو نور یې جوبل کړي وو. دغه په سومالیا کې تر ټولو خونړۍ حملې وې چې وروسته یې امریکا د دغه ډلې په ضد هوایي بمباري نوره زیاته کړه او د الشباب یو شمیر مهمه مرکزونه یې تباه کړل.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
خبرونه دوام لري. وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبري خبرونه ده. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور تر مخه د امریکا سټیټ ډپارټمنټ دیرس کال وړاندې یو راپور خبر کړی وو چې پکې په دې راپور تر مخه پاکستان په افغانستان کې د جنگ یا د رواني جګړې له کبله دا جوګه وو چې خپل ایټمي پروګرام جوړ کړي او وسلې هم زیاتی تیاری کړي. تفصیلات هسته په دې اړه د علی الیاس خان په راپور کې لرو.
د امریکای سټیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی دستاویزاتو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې پاکستان د افغان جنگ له وجې خپل ایټمي پروګرام او وسلې جوړولو کې کامیاب شوی وو او دې لړکی چین هم په امریکای زور ورکړی وو چې د پاکستان ملاتړ وکړي. د ډان اخبار د یو راپورټ تر مخه دا انکشافات د امریکای سټیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی د 1980 د لسیزې د کاغذونو نه مخې ته راغلي دي. تقریبا 1.5 کال وړاندې خبر کړی شوی کاغذونو کې ویل شوی دي د چین سنټرل ملټری کمیشن په خوانې چیرمن ډنګ شاپینګ په امریکا زور ورکړی او چې دوی د پاکستان ایټمی پروګرام باوجود د دوی مرستې کوي. اخبار وایي چې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ کې په اگست 1974 کې خفیه کاغذونو باندې مشتمل رپورټ تر مخه واشنگټن ته هغه وخت دا پته لګیدلې و چې پاکستان د ایټمی وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه کړی دی او د پاکستانی چارواکو لخوا د انکار باوجود امریکې ته دا خفیه اطلاعات ملاو شوي وو چې پاکستان د ایټمی وسلو یو برابر ساخت یا ډیزاین جوړولو په لور روان دی. ډیوا ریډیو چې د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر رفعت حسین نه د امریکای سټیټ ډپارټمنټ د دې رپورټ په حواله سره وپوښتل چې په نړیوال سیاست کې دا رقم پالیسیانې څه په ګوته کوي. نو هغه وایي
اور کس طریقے سے ڈینگ شاپنگ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اس وقت کے امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے براؤن کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پریشر آپ ڈال رہے ہیں اس کو پریشر کو کم کریں تاکہ
زما په خیال دے رپورٹ کی چې کوم یو نوی زاویہ دا نو هغه د چین رول دے چې سرنګي بیجنگ د اسلام آباد د ګټو خیال لرلو او دې کې څنګه د هغه وخت د چین د سنټر ملټری کمیشن چیئرمین ڈینگ شاپنگ د امریکای د هغه وخت د دفاع سے قطر په دې خبره قائل کړو چې امریکا دې د پاکستان د ایټمی پروګرام په حواله سره چې کوم فشار اچوي نو دا دې کم کړي ځکه چې پاکستان خپل ټول پام د افغانستان جنگ باندې واچوي. نو دغه رنگ پاکستان ته موقع ملا شو او دوی خپل ایټمی پروګرام او وسلې جوړول جاری وساتل شو. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې واشنگتن مجبور و چې د هر څه اوزغمی او دې لړکې په نړۍ کې د ایټمی وسلو نه خپرېدو په حواله سره خپل ساق خراب کړي، چې له وجې دوی پاکستان ته سیکیورټی مرستې ورکولو د کانګرس د ګامونو پر ضد تلل وو، او کچری امریکې داسې نه کول نو بیا هند د پاکستان په ایټمی پروګرام باندې برید هم کولی شو. رپورٹ وای چې دویمه لار امریکې سره داوا چې د دې پروګرام لوجه پاکستان سره خپل سکیورټی اړیکې ختمې کړي، خو دې ګام سره د پخوانی شوروي اتحاد سره افغانستان کې د طالبانو مزاحمت په کمزور کېدو، چې لوجه به سویلی آسیا کې د امریکې د ډېر مودې سیاسي او سکیورټی ګټې خطر سره مخ کېدې شوې، او د دې وجه پاکستان خپل ایټمی پروګرام په آزاد مټ مخ په وړاندې بوتلو. په دې رپورٹ کې خبرداري ورکړې شوې وو چې په دې دواړو کې د هر یوې فیصلې ډیر زیات نقصانات کې دي شي، خو رپورت زیاتوي چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته د شپږو کالو په دې موده کې د 3 ارب او 40 کروڑ ډالرو سکیورټی امداد جاری کړی شوی و. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
یا هم خرالی په پېښور کې نن د پېښور نه بیا تر کراچی پورې د رحمان بابا په نوم د ایکسپریس د ترین یا د اورګاډي یو ایکسپریس لاین پرانستل شو، چې دا په تاریخ کې اول ځل دی، او په دې سره به د مسافرو ډېرې ستونزې حل شي. د یوې خوانه د دې اورګاډي تر کراچی پورې د پېښور نه البته تر کراچی پورې د اورګاډي کرایه ارزانه ده، 1,150 روپۍ اوس مهال، او بل دا چې تر اوسه پورې د دې چارواکي وایي چې د 3-4 ورځو دپاره د دوی ټکټونه چې دي هغه وخته خرڅ شوي دي، یعنی خلک یې دومره لیواله دي. په دې اکله زموږ خبریال حمیدالله له پېښور نه یو رپورټ رالیږلی دی چې په ګډه سره وینو او اورو.
رحمان بابا ټرین سرویس با د پېښور نه د فیصل آباد په لاره د کراچۍ پورې بے د دمې او درېدو ریل سرویس وی. د اتوار پورز د دې سرویس د پرانستې په مهال د ریلوی وفاقي وزیر شه رشید وویل دا به د پېښور او کراچۍ ترمنځ د ریل سفر د 9 ګڼو پورې رقم کړي. شاکر الله د پېښور پورې ریل سټېشن کې سټېشن ماستر دی، او دی وایي د پېښور او کراچۍ ترمنځ د دې ټرین یو طرفه کرایه به 150 روپۍ وي.
د دې ځینې کرایات دا 1,350 روپۍ ده. دا به وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسي، او دا د چونکې اکانمي کلاس دی نو دې زیاته فائده هم زموږ غریبو خلکو لپاره ده، او بیا فردر کېدای شي چې دې کې مونږ نور ایسي کلاسونه هم پکې بیا ارینج کړو. زموږ چې کوم بزنس کمیونټي ده هغه د پاره هم فیصل آباد اسپیشلی اوس مونږ سره فی الحال 4-5-6 ورځې د دې آلریډي سیټونه بک شوي دي، ریزرویشن یې فل دی. نو امید لرم چې دا به ډېر ښایسته هغه کې روانه خر اسپانس د عوام هم دی، پبلسټی هم خوش وده دی. دا ځې پېښور نه کراچۍ پورې 26 ګڼې د دې ټایم دی، او 26 ګڼو کې به دا انشاءالله رسي.
شیخ رشید اویل دا وخرې لوی 15 ارب قرضدار ده، او د 15 ارب روپو پینشن ورکوي، او 1.5 ارب روپے په تنهاګانو لګي. خو دی وای شل نوی ټرین سرویس بعد راتلونکي کال پورې پیل کړي.
میں چاہتا ہوں کہ نفع اور نقصان کے بغیر پسنجر ٹرین چلے اور فریٹ ٹرین میں ہم آمدن حاصل کریں. اس وقت 35 ارب روپے کی ہماری پینشن ہے، 30 ارب روپے کی ہماری تنخواہیں ہیں، 25 ارب روپیہ ہمارا لون ہے، اور ایسے عالم میں ٹرین چلانا کوئی مذاق نہیں ہے جی.
شیخ رشید دو رحمان بابا ٹرین د پرانستے وڑاندے پہ مطبوعاتی کانفرنس کے خبر اعلان تو اویل په جانګيري نوخار او ټک کې بعد ری نوې ریلوي سټېشن جوړي، او د شلمان د لارې د خیبر ضلع د تورخم پورې با د ټرین نوې پټلې غځي. دا وخت د پېښور او تورخم ترمنځ د ریل زیاتره پټلې اوخته، او بلابل حکومتونو د تاریخي پټلې د بیا جوړولو د غرنګ جمنې وړاندې هم کړې دي. د 400 نوخار او مردان نه د سرکولر ریلوي تاولو پروژه د سیپیک برخه ده خو دغه منصوبه هم له کاغذونو تر حده ده د دې ترڅنګ د نوخار نه د مردان او درګې پورې د انګریز د وخت د ریل پټلۍ هم د تجاوزاتو لاندې او بې مصرفه پرته ده بیا په داسې کې د ریلوې د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا د دریو سیاحتي ټرین سرویسونو د اجرا اجمنه امکاني کول به ډیر کار غواړي حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې د ریټایرمنټ د عمر موده کې شپږ وبښې درې کاله نور واچوي دا مهال شپږ کاله موده ده اوس به بیا د درې شپږ کاله سي تفصيلات حمید الله پر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو
د پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ او د دایمي رخصت حد د شپږ کالونه درې کاله نور زیاتول غواړي او دا حد درې شپږ کاله کول غواړي د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله ځکه کوي چې دلته د وګړو جن سیوا شوې ده
په امریکای کې ولایت کې 67 ایئرز کال از مونږه 1947 کې 40 کې 45 کال په دې چې لایف ایکسپیکټنسي په دونه 1973 نه پاس نه دي چینج شوی چې 1947 کې 45 کال او نو لایف ایکسپیکټنسي 43 کال او چې 1973 کې 60 کال او نو لایف ایکسپیکټنسي 55 کال اوس کو لایف ایکسپیکټنسي 67 جج از اسیم 63 مان
د نړۍ هیوادونه د وګړو د اوسط عمر په مناسبت سره د سرکاري نوکرو د اهرنی حد لپاره عمر ټاکي خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله د حکومت د مالی مشکلاتو د راکمول په خاطر هم ده که هر څو یو سرکاري ملازم به په خپل خوخه د ریټایرمنټ فیصله د درې شپږ کالو د عمر نه وړاندې کولی شي خو حکومت خوشبینه دي چې دا به د کال په سر د ریټایر کېدونکو ملازمینو شمیره راکم کړي
اغه په ځای بیا ته بل کاسه مالی داغه تنخام بیا لای دا به ټولو لا آپشن ارلی ریټایرمنټ خو خلک اگشتي شي او کم از کم آپشن به
د پښتونخوا د کال 2013 او 2019 د کلیزي بودیجې تفصیلي راپور کې لیکل شوی سخ کال با صوبایي حکومت 70 بلین روپے په پینشنونو کې مصرف کړي په کال 2019 کې دا رقم 53 بلین روپے وو او په کال 2020 کې دا رقم 80 بلین روپے اندازه شوی دی د پښتونخوا د کلیز بودیجې 14% برخه ریټایر ملازمینو ته په پینشنو ورکولو مصرف کیږي شپږ 55% برخه د موجوده ملازمینو په تنخواګانو لګي د صوبې د معاش او فینانس محکمه وایي په روغتونونو کې د ویړیا داروګانو د کروندې دپاره اسانتیاو او د سکولونو په اسانتیاو لګیدونکي رقم ځکه راکمیږي چې د تنخواګانو او پینشنو مصرف د خطرناک حده پورې زیاتیږي په کال 2009 کې د صوبې درنه د پینشن مصرف فقط 2 بلین روپے او په کال 2010 کې دا 11 بلین په کال 2010 کې دا 11 بلین روپے او بیا په 2012 کې 14 بلین روپے شو خو په نورو 15 کالو کې تر 70 بلین روپو پورې دا مصرف پر ورسېد سیډون کې وای د ریټایرمنټ د عمر حد زیاتول بعد د مسلې مخاوني نسی او د لباد د ولست لپاره د سرکاري نوکرو پر ځای د روزګار نورې موکې لټول وی او دا ځکه چې د کال 2009 او 2013 ترمنځ د صوبایي ملازمینو شمیره یو نیم لک نفر زیاته شوې ده حمید الله ویو وی ډیوا پېښور
قدرمنو اوریدونکو وایس اف امریکا دی وای واسطه خبری خبرونه تاسو ته په ژوندې بڑا وړاندې کیږي سوشل بوک کې ودا خبرونه پاتې ورسیږي او
کالم پای ته ورسید رپورټونه موږ تر اوسه پورې څه شو ورکړه خبری رپورټونه و خو دا ویل کېدی شي تر دې ترڅنګ چې نن په امریکا کې خلک عموما په کورو خپل کورو کې دي کریسمس را نږدې شوی دی او د کریسمس د شپو ورځ دوپاره آمادګي روانې دي نو دلته هم دومره خبرونه ډیر زیات نه دي اگر چې په امریکا کې تازه خبر دا و چې ترامپ د دفاع وزارت دپاره یو نوی کس ونوماوه اکټنګ یا نگران وزیر نومولی دی دا د نن ورځې خبر دی نو په پاکستان کې هم دومره تازه مهم خبرونه نن نه و خو کلسم جانې مهم دا دی چې بد خبر نه وي دا د خوشحالۍ دی چې موږ خوشحاله خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته ورکو په هغه ورځ موږ هم خوشحاله یو خو چې دا بد خبرې د وژنې خبرې د چاودن خبری نو پدی باندې خبرونه ډیری او مونږ هم قدرمن اوردن کوته خبرونه ورکو خو پزړه باندې نتلیو ډیر جګرخونه یو خفکیګو خو شکر دی چې بد خبر نشته دغه غلط خبر ده نو خبرونه خو رپورټونه مو اوریدل راځي پام دغه خبرو چې مو وستر دی پر راورسولې دا شو به په یو ډیر یو خولي شیر باندې ختم کو چې ورو ورو د خبرونه هم لږ څه فاصله واخو کنه نو دا شیر ز فکر کوم چې زمونږ همکار محمد عالمگیر صاحب پیدا کړی دی هغه د خبرونه پروډوسر دی نو شاعر دی حسین احمد صادق صاحب چې د پښتنو یو شاعر دی او دا نسب په خپل غږ کې ویل دی راځي چې په ګړې سره ووره
د وړوکوالي دا یوونی ما خبره چې وی دا چې د ذهن په پرده باندې انزور پاتې شي چې د مرګي پورې سړې هیرولې نشي ځکه هر څومره د خړپوسو نه راوته و ما خو زما عقل په خړپوسو کې دنیا لیدلا زما به عمر شپږو کال او زیات بنو بیا مې هم مینه د مور پلار داسې په زړه پرته وا چې به مې کله هم بچی د خارونو رانیول نو د مور پلار بے قراری به رامخ کې شولا ما ته خیال شي چې بډن ته د شینکی لاړم د ډن په خوا کې خټ بسړو نه برجخ کاریده چې دغه سوړې د ډبل او خارونو جالې وي او دغه جالې هم د پارت کو په مثال جوړې وي په لاندینو جالو کې یو بچی په لاس را نغې ولې چې بل چا به زما غونډې په بریت کړي وو لدې کبل جالې شاړې دې اسرې پرتې وي خود دې جالو پارت کې باندې او ختمه ورتنه جال چې وی ټول د بچو ډکی وی ما یو جال نه پینځه بچی راو وست ټول خو یو بچی مې ته په بډه باندې وهلو باقي څلور بچی مې بیرته پکې سم کې خوده دغه څه بل جال هم چې مې راوس پز دلا څلور بچی پکې په لاس راغله راو مینول خداغه نه مې هم جیب کې یو بچی کې خوده باقي مې درې بچی د جال مې ست بیا دی ککړو ما د یو جال نه یو بچی په ډیر اخستو ما سره د مور پلار د زړه چاودون یره وا ما وی د یو بچی کمې به د غنور پوره کی او په دې خیال مې انتخاب د دوو بچو کړي وو چې خپل خور نه بغیر زبه هم نیمګړې و ما ته بل ها کسانو وی دوو بچی مساتا دوی په خپل جب خپل مېس کې خبرې کوي جوړه بچی زمنګ جب د کولې نشي خو ما به وی چې د یو بچی خبرو لرا زه د غبل بچی د دنه شو کولې نشم د دوی جوړې زپ یو حال کې نیماتولې نشم د دوی تنکیز لونه هیڅ کله دلدولې نشم زپ دې پویم خارونه خلکوم دی له ساتي چې دا به ما ته په وړه جب خبرې کوي خو زه له شوق زیات د خپل ځنه مجبور او ما چې به د سکول نه کله راغلم په منډه منډه ما په پنجرې د خارونو له زر زر ځان رسو اول بساس کې د اوبو مې ورلخله کې ورکړو بیا به خسوګي د اومو وړو مې هم ورکول زما د ترزوی به ویل چې سکه مقاله ته راځه چې لاړ شو د غره ویخته مولخان وزنو د خارونو واړه بچی په مولخان او پای ما به ویل چې زه خو ماشه هم وجل نشم د خارونو بچو له څنګه مولخان وزنم بیا به مې تور توتان را وسندل د توت لونی د خارونو دغه بچی به مې ته خم اړکړو دغه توتانو به دستونه په دیو لګول اخر بمړ شو زما شوق به هم سر وخړو ونن چې خپل می اړول د ځواني له پولې ګیره می مېوريږي د سر کې می هم واور شوي ما په ډاکټن کې او پنځره د خارونې وليدا بوډه یا به هم پکې ناشته و درنه او خوګه بوډه یا به هم پکې ناشته و درنه او خوګه چې د صدر نه یو ځان له تربوزک وهلې یو نیمځال خزه هم ناشته بوقره کې ډوبا څلور واړه دوجنه کوي دوه هلکان ورسره تړی مخ کې ډرایور سره په سیټ کې وناس دغه کوړمه چې د مرګي لایره خطر راتلا بوډه یا به لاس کې کلک او پنجره نیولې چې خارونې پکې اوتر اوتر ټوپونه وهل ما چې پنجره کې دا اوتر خارونې ولیدا یو شیبه ورته حیران شوم او سوچ یوړم د وړوکوالي تیر وختونه هم را مخ کې شو کول خو ما ته دا قسم ډیر ناشنا ښکار شو ما وی د سوات متاثرین او مجيبه خلق دي چې ډک کورونه یې پریخو دي او رالوتی خپل نو خارونه به هم پریخه و پنجره نه بهر
قدرمن اوریدونکو هم دا و د نن ورځې خبرونه سیدا محل پایتر سیجی وړاندې کوم کې تاسو قربانه وز کوم کاکړ
او زه احمد فواد لامی
تاسو زغه اجازه تخلو شپه درته غواړم.
Thank you.